تیری کړی دی. ولې په ځینې سیمو کې دوی کوم کارونه ښه نه دي ترسره کړي، د قانون څخه سرغړونه شوې ده، هغې سره قانوني چلند شوی دی او جواز ورڅخه اخیستل شوی.
د ښاغلي امین په وینا په تیرو دیارلسو کلونو کې په سلګونو هغه داخلي او خارجي موسسات لغوه کړي چې له قانون څخه یې سرغړونه کړې ده. د افغانستان د سوداګرو شوزو ډلوایي د کرنې صنعت او لاسي صنایعو په برخه کې د ښځینه سوداګرو پر وړاندې د شته ستونزو د حل لپاره یې درې کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د افغان ښځینه سوداګرو د ډلې مشره فضیله عزیز وایي د دې درې کلنې ستراتیژۍ له مخې به ښځینه سوداګرو ته د بازار موندنې، لاسي صنایعو او د تولیداتو د ډېرېدو په برخه کې زده کړې ورکړي. د میرمن عزیز په وینا دا ستراتیژي د تجارت او صنایع وزارت په مرسته جوړه کړې او په راتلونکي کې به یې د تصویب لپاره د وزیرانو شورا ته هم واستوي. د کابل په بازارونو کې د لمړنیو ارتزاقي موادو بې یو اومنې بوجي اوړه 1440 افغاني، یو درینې منی بوجي ورجې 1800 افغاني، یو 50 کیلو بوجي بوره 1550 افغاني، 14 لیټر غوړي 1300 افغاني، یو کیلو اوبلن غاز او 1 افغاني، یو لیټر پټرول تیل 15 افغاني او یو لیټر ډیزل تیل هم 15 افغاني پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغاني د دینو بهرنیو اثر سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 50 افغاني نوي پوله، یو یورو 80 افغاني 45 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغاني 95 پوله، یو سعودي ریال 15 افغاني 10 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغاني 10 پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني او زر پاکستانی کلدار 1500 افغاني.
پوسته دوا پروګرامونه لرو د انصاف پلټکی او حقیقت صدې. خو دا تر هغه مخکې د فوتبال د نړیوال جام پر مسابقه باندې لند معلومات درکوم. په دغه مسابقه په برازیل کې روان دي. نن به په اف ګروپ کې نایجیریا او ارجنټین مسابقه سره ولري. په اف ګروپ کې به بیا هم بوسنیا هرزګوینیا او ایران مسابقه لري. په ای ګروپ کې به هندوراس او سویټزرلند، او په ای ګروپ کې به اکوادور او فرانسې د یو بل سره لوبي وکړي. تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر پاڼه باندې په دې ارتباط معلومات ترلاسه کړئ. کاله قمندې لري د فوټبال سره.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را دونه.
په واشنگتن کې یو چرنیز مرکز د چې د هغو هیوادونو یو لیست خپور کړی چې حکومتونه د ماتېدو یا ناکام کېدو په حال کې دي. د سولې بنسټ په نوم په دې لیست کې تر ټولو مخکې د جنوبي سودان نوم راغلی، او افغانستان په دې لیست کې وهم نوم لري. یعنی تر افغانستان شپږ نور هیوادونه هم په نړۍ کې ست چې په بدتر حالت کې دي. دغه رپورت زما همکارانو لوستې. په بل خبرونه کې به جزئیات درته وړاندې کړو. سملاسي 2019 پروګرامونه
د انصاف پلټکه
یو چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کوړ تر ازمه
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي نمې څوک ما پرې داورین خدای راستي کو زما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریف وی ګرک وای ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
محمد د دایکندي ولایت د اشترلای د ولسوالۍ اوسیدونکی دی. محمد وایي چې په 1978 مریز کال کې د اشترلای ولسوالۍ یو زورواکي علي ګوهر چې د حرکت د حزب له خوا ملاتړ کیږي د ځمکې پر سر له دوی سره شخړه کړې، او د محمد پلار یې انتر هغه د ډبولې چې اوسمهال پلار د زنګانه په ناحیه کې مایوب او په سختۍ سره ګرځېدلی شي. محمد وایي د دې پیښې د حلولو لپاره څو ځلې له دایکندي ولایت څخه کابل ته تللی. راپور یې د کورنیو چارو وزارت او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ته هم ورکړی و. خو له دې امله چې د علي ګوهر ملاتړ کیږي تر یوې اونۍ نیول کېدو وروسته بیرته خوشي او تر دې دمه لا درکه دی.
دا کس زورور دی. د اشترلۍ پولیسوالۍ کې د حرکت د حزب لخوا، او اوس یې د اشترلۍ د امنیت قومندان لخوا ملاتړ کیږي. نو له همدې امله کله چې ورځو د امنیت قومندان توجه نه کوي. موږ اند کورنیو چارو وزارت ته څو ځلې عریضه ورکړې. په خواشینۍ سره چې عریضه به مو وروړه هیڅ اغیز نه درلود. دغه ځمکه زموږ ده. شاوخوا 14-15 کاله مو ترې استفاده ونه کړه، نو کله چې مو کرله دا لیږو حرف نه شوه او جدي چلند یې وکړ.
مونږ د محمد د دغه ستونزې په اړه او دا چې والې په 50 کلونو کې د دایکندي د اشترلای ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ په دې نه د توانېدل چې علي ګوهر ونیسي، د دایکندي د امنیت قومندان جمعګردي یاردم سره مرکه کړې.
موږ اوریدلې دي تر اتاپیم کال کې په علي ګوهر نام او محمد نام ترمنځ یو قضیه شوی و. دمزه کله خوانه بیا دا قضیه ډیر دغه شوی ده. خصونت ته بیرته دغه پولیس په دې قضیه کې مداخله کړې ده. علي ګوهر نامه ونیو، بیا پولیس دې دوسی ترتیب کړی ده و بیرته رنوالی اشترلای ته محول کړی ده. دا رنوالی اشترلای دغه علي ګوهر او دوسی سره تحویل اخیستی ده او بیرته دغه سارنواله واخل علي ګوهر نام دغه په ضمانت باندې رها کړی ده. تر څو وروسته دغه سارنوال موظف علي ګوهر نام دغه کړی و ضمانت سره. د دې دوسی دې علي ګوهر د محکمې ته راجې کړی ده او بیا محکمه د دې غیابي فیصله کړی ده چې موږ اورېدلی ده. پنځلس کاله قید دغه علي ګوهر نام نه باسلی ده. علي ګوهر نام تر اوسه پورې دغه پولیس یو څو مرحله د دې تعقیب کړی ده. بیا علي ګوهر نام د منطقې نه فراری ده، اوس نشته. انشاءالله کوشش کوو چې علي ګوهر نام بیرته.
محمد وایي چې علي ګوهر د حرکت د ګونغړی دی. تاسو له زورواکو سره په دایکندي کې څه ډول چلند کوئ؟ آیا دا مسله څومره واقعیت لري؟
د علي ګوهر نام د پولیس مقابل کې د یا قانون په مخ کې علي ګوهر نام مجرم دی او پولیس ته دا کېدای نه شي چې هغه د تنظیم کړی ده یا د هغه شی. پولیس هر شی چې وي یا هر څوک چې وي، علي ګوهر نام د پولیس په وخت کې مجرم ده. انشاءالله پولیس کوشش کوو چې علي ګوهر نام ونیول انشاءالله.
قومندان صاحب محمد وایي چې د اشترلای د ولسوالۍ د امنیت قومندانۍ د علي ګوهر ملاتړ کوي. تاسو معلومات په دې اړه څه دي؟ آیا تاسو په دې اړه معلومات لرئ؟
تر اوسه پورې خو ما دا خبر اورېدلی نه ده چې علي ګوهر نام د قومندانۍ سره اړیکه لري یا دغه لري یا هغه. موږ علي ګوهر نام زموږ لخوا یا پولیسو لخوا یو مجرم دی، نشي کېدای چې د قومندانۍ اشترلای سره یا نورو پولیسو سره اړیکه لري.
کدا ثابت شي چې د اشترلای د امنیت قومندانۍ د علي ګوهر ملاتړ کوي، نو تاسو به له قومندانۍ سره او دغې له مسؤلینو سره څه چلند وکړئ؟
اول خو کوشش کوو چې دغه پولیس د افغانستان پولیس د دایکندي پولیس هیڅ تنظیم سره اړیکه نه لري. انشاءالله زه داد ورکوم، انشاءالله هیڅ یو پولیس حرکت منفي نه کوي. که چیرته کوي هم د افغانستان نافذي قانون سره انشاءالله موږ اجرات کوو.
او قومندان صاحب که دغه محمد تاسو ته درشي څه ژمنه کوئ؟ دوی سره به تاسو څه همکاري وکړئ؟
که چیرته دغه محمد نام راشي عریضه کوي انشاءالله هرو مرو هغې سره موږ کومک کوو، مرسته کوو انشاءالله.
که څه هم چې مونږ هڅه کوو ستاسې ستونزې له چارواکو سره طرحه او د حل لار ورته پیدا کړو، خو کله ناکله چارواکي په مرکو کې له ژمنو سره سره پر هغې عمل نه کوي، لکه د تېرو اونۍ دغې خپرونې په څېر چې د کار او ټولنیزو چارو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو معینیت ژمنه کړې وه چې له یوه ځوان معلول سره به په بهر کې د زده کړې یا د بورس په اخیستو کې مرسته کوي. خو کله چې دغه معلول محصل له کنړ نه کابل ته راغلو، نو درې ورځې د کار او ټولنیزو او شهیدانو او معلولینو د وزارت د شهیدانو او معلولینو د معینیت د انسجام د دفتر تر شا تېرې کړې او بیرته تشلاس کنړ ته ستون شو.
محمد اسماعیل کنر ولایت خاص کنر ولسوالی صاحب تاسو سره مخاطب یم.
مهرباني وکړئ تاسو مشکل کله چې تاسو کنر نه کابل ته راغلی او تاسو غوښتو چې په بهر کې لوړ زده کړې وکړي، هغه مشکل عمل شو؟
نه، لاول خو د هر څه نه د انصاف لټه کې مونږ چې کله دغه پروګرام فور کړل، دغه پروګرام ستاسو د چارواکو تر وګور تاسو نړیره مننه کوو. خو کوم هغه چارواکو چې کومه ژمنه وکړه، د کار امور اجتماعي وزارت موینه هغې چې کومه ژمنه وکړه تحصیلاتي علي، خو هغه ژمنه چې دوی وکړه ما سره هغه ترنګه دوی تر سره نه کړله.
څنګه مسله څنګه وه؟
زه هلته ورلم، دوی ویلې چې موږ دلته راشي کنړ نه کابل ته. زه چې ورلم هلته لاول خو دوی ما ته ویلې چې ته د حقوقو پانجې نه لږ منفکي راوړه. زه د حقوقو پانجې ته کامیاب یم. کله چې موږ لا خبره تحصیلاتي علي سره مداغه کړل، هغې ویلې چې نه حقوقو پانجې نه منفکي دوی کار نه دی، دا زموږ کار دی. بیا ویل چې سبا ته راشه، موږ اوس وزګار نه. سبا چې ورلم ویل چې بل سبا ته راشه. درې ورځې مسلسل دوی ما مانل ته تیرې کړې، ان تر دې پورې چې ما د شپې زیم نه درلود، یو ځای بل ځای به مې شپه کوله. دغه دغه ځینې د کار امور اجتماعي وزارت نه تر پانتونه پورې به زه فایده تلم راتلل. مزګ اقتصادي مشکلات هم ما درلود، دومره پیسې ما نه لرلې چې ما ځان د شخصي ټیکسي نیولې وې. بل دروغ نه پر دوی معرفي کوي، د معیوبینو په نوم مانی دوی وزارت تحصیلات علي ته روغ نه پر معرفي کېږي.
تاسو شواهد اسناد په دې اړه څه دي؟
ما خپله ولیدل، نفر مې ولیدل چې معرفي کولې. بل ګوره، یو خبره بله ده چې کومې نمرې ما اخیستې دي کانکور کې، کانکور 300 نمرې ما اخیستې دي، فیصدي چې د مکتب نو عمومي اول نمره فارغ شوی ما. دغه نفر چې دوی معرفي کوي د دې فیصدي په کوم زما 90% ده، او د هغې 15 ان تر دې پورې 24% دوی نه درلودله.
مشخص د ځانګړي کوي چې د کارو ټولنیز چارو د شهیدانو معلولینو د وزارت کوم دفتر کې تاسو کار ډیر وزنډول شو؟
د انسجام مدیریت کې،
یعنی هلته تاسو کار اجرا نه شو.
حالت زمان دا باندې رانه باندې کولې، دا مشکل چې مرتما حل کړل شي. دا کار منفقیا غستل دار کار وزارت کار دی، تحصیلات علی کار دی، دا ستاسو کار نه دی. کله ویل شهادت نامه نه لري، شهادت نامه چې وام دغه مشکل مرتاغي ویل چې دا کله موږ ته تاسو را معرفي کې شهادت نامه ورته موږ جوړو.
یعنی په دې صورت تاسو به تکو نه تاسو نه شو
او تاسو کار نه نه هلي تو غرالو. کم نه پر چې دوی معرفي کول، هغه نه پر ما خپل ویل دل روغ نه پرو فیصدي ان تر دې پوزیشن مکتب فیصدي دوی نه درلودل. هیڅ شیم نو کانکور کې، د کانکور نمرو ته قطعی نیر کانکور ورکړی، څه خبرې نمرې چې شوې زما درې سوه شل نمرې دي. د خاص کونل د لیسې نه عمومي اول نمره فارغ شوی ما، 98% ده. او دوی راغه نفر معرفي کول او ما ته ویل کله یو بانه کول او کله بله بانه کول. په اخره کې د تاسو نه ډېره مننه کوم، ستاسو د دغې دندې نه چې تاسو کومه دنده ترسره کړله، که لوړ پوړي چارواکو ته زموږ غږ ورسولی، تاسو نه ډېره منندویه کوم. د ژورنالیزم مسلک په صحیح توګه تاسو د هغې نه استفاده وکړو. خارم
تاسو هم کولی شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0822002222.
حقیقت صدای لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د حقیقت صدای د پروګرام ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې پروګرام کې په افغانستان کې د زندانونو او زندانیانو په وضعیت خبرې کوو. د پروګرام میلمه مو د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او تحقیق قانون د ریاست مرستیال جنرال محمد عارف احمدی دی. احمدی صاحب ډېر مننه چې زموږ د خبرونې میلمانه شوئ.
تشکر خواهش کوم.
خور آباد جنرال صاحب محترم، د سوار د اتمې یا د مجاهدینو د بریا د کلیزې په مناسبت ولسمشر حامد کرزي د فرمان په اساس په مجموع کې څومره زندانیان په ټول افغانستان کې له زندانونو څخه آزاد شول؟
تر اوسه پورې شراپورونه راټول شوي دي. د شپاړسم غنه فرمان په اساس ریاست جمهوریت د مقام لخوا صادر شوي دي. لا تر اوسه چې توحید شوي دي 3530 کس د زندانونو څخه په همدغه فرمان د مزارعنه ګټه پورته کړې دي او محبوسین رها شوي دي. چې د دې د جملې څخه 15 نفره خزینه دي، نور نارینه زندانیان دي چې رها شوي دي.
بله، دغه بهیر د خوشی کېدو اوس هم روان دی او که درول شوی دی؟
بله، اوس هم روان دی. کمیسیونونه په ټول محبس کې کار کوي. انشاءالله موږ په دې نظر کې چې نور یو ډیر زیات زندانیان نور هم خوشی شي.
د ولسمشر دا فرمان نظر تیرو فرمانونو ته یو څه جامع و، یعنی شرایط یو څه اسانه او ډیر زندانیان له مخې آزاد شول. څه علت و
په دې کې؟ ډیر عمیق څیړل شوی و. کمیسیونونه چې مخکې توظیف و په زندانونو کې کار کول، خصوصا په دې نږدې وخت کې تاسو په جرم کې چې پوهان قاضي صاحب عبدالرحمن چې په هغه ته تفیض صلاحیت د مقام ریاست جمهوري شوي دي، هغه د اصلاح په محبسو کې زخته کار وکړ چې یو وسیع کمیسیون ورسره و، مسلکی افراد اشخاص ورسره و. هغه ټول مشکلات په محبسو کې ولیدل، د نږدې نه هغه سنجش او خپل ریاست محبس هم خپل طرحونه پیشنهادونه د دې دپاره چې زندانیان زیاتره رها شي، قانونی لارې نه رها شي، دا پیشنهاد وشو. هغه پیشنهادونه په نظر کې ونیول شو، پس دغه بیا فرمان صادر شو. د فرمان په اساس دا زندانیان
بلې تاسو ویل چې تر اوسه 3530 محبوسین د ولسمشر حامد کرزي د 14 نمبر فرمان له مخې خوشي شوي دي. په دوه کې څه ډول زندانیانو تر ډېره وسوال مخالفین و کنور مجرمین هم په دې کې شامل وو.
په دې کې استثناءات یوازې دو بخش وو، یو فساد اداري ده ممانعت وو، یو خشونت خزانه چې خشونت وو. په دې کې دو کټګوري استثناء شوي دي، نور ټول کټګوریګان په دې کې شامل شوي.
یعنی هغه کسان چې د ښځې په وړاندې تاوتریخوالی کړی او د فساد دوسیه لري هغه په دې بندیانو کې نه دي شامل
شوي. لکه محدودیتونه ورته هغه مخکې شو، نور محدودیتونه ورته نه وو، زیاتره ګټه پورته کړې.
د سرخیپ له شمیر زندانیانو ازادي راډیو ته ټلیفون وکړ او ویل چې موږ خپل خپلې ګنډلې احتساب هم کړی دی، لپاره چې موږ وایي د دې فرمان مستحق وو خو موږ خوش نه شولو. تاسو هم په جریان کې هغه موضوع څنګه شو؟
هغه پروسه اوس هم جریان لري، الحمدلله اوس احتساب هلته نشته، زندانیان په عادي حالت کې دي. البته حکم مسون شپراس کی سرباز رئیس سلب آزادی لوی سرانگولی بخوا توظیف دی، اگه کار کی اوس هم تیم تخصصی کار کی البته ان شاء الله تعالی په دې نجدي ورځ کې تاسو واورئ چې نور مابوسین هم چې دغه فرمان په شرایط برابر وي هغه خوشی شي.
یعنی هغه کسان چې خپل ګندلې وي فکر کوي چې هغه کسان مستحق دي هم دې فرمان لمخ چې بعد آزاد شي.
دا دقیق ز په افراد اشخاص کې نشو ویل چې فلان کای مستحق دی فلان کای نه دی. کمیسیون موظف دی چې همی قن اسناد وسیلی چې هغه قانونی فیصله باید پکې وي چې دغه فرمان سره سم بیا هغه خوشی کی.
بله، د زندانیانو یو بل انتقاد هم درلود. جناب جنرال صاحب وايي هغه کسان چې شناخت لري یا واسطه لري په حکومت کې یا دولت کې هغه کسان تر ډیره د دې فرمان له مخې خوشی کیږي، او هغه کسان چې رښتیا هم مستحق دي د هغوی د خوشی کېدو مخه نیول کیږي. څه وایي دې انتقادونه؟
دا مسله زه کاملا رد کوم. دا موضوع نشته کمیسیون یو نفر دوه نفر نشته، هلته تعدد الحمدلله ډیر دی کمیسیون دقیق هلته کار کوي. هغوی واسطه واسطه بازی په دې کې شامل نشته قطعا. زره دوام ده مسله.
بله، له تیرو څه باندې دولس کلونو راهیسې د افغانستان د زندانونو د وضعیت ښه والي ته کار کېږي، اما تر اوسه هم د زندانونو وضعیت کاملا معیاري نه دی. تر ډیره تقریبا شاید په نیمو ولایتونو کې دا اوس هم زندانونه په شخصي کورونو او په خامو کورونو کې وي. څه علت دی چې تر اوسه د افغانستان زندانونه معیاري شوي نه دي؟
تاسو په جرم کې چې هماغسې جګړه په یو جامعه کې تحمیل کېږي، نور اړخونو تر تاثیر لاندې راولي، هغه ته ضرر رسي. ما اوس هم له دې نه خوشینه دي هغه لباندې په همدغه جامعه کې دي، په همدغه افغانستان کې دي. کار شوي دی لس کاله مخکې زندانونه چې اوس سلی ګوري ډېر تغیرات پکې راغلي دي، هم بنیادي هم اساسي. معیاري محبسونه خو مشکل دي چې معیاري مو د سطح د جهاني په سویه مونږ محبسونه ولرو، خو الحمدلله اوس وضعیت ښه دي. حقوق بشر الحمدلله ښه پیشرفتونه شوي دي په محبس کې.
په څو ولایتونو کې تاسو معیاري زندانونه لرئ او په څو ولایتونو کې اوس هم فکراوي کورونو کې تاسو اوسئ؟
مونږ تقریبا اووه دېرش ټول غټ محبس او تفتیخانې لرو، د هغه جمله نه تقریبا شپاړس محبس بازسازي شوي دي، نوي جوړ شوي دي او کار په دا نور کې هم جریان لري. زه تاسو ته ویلی شم په همدغه د نوي کال کې دا جریان لري، درې نویم کال کې کې په درې ولایت کې د دولت د بودیجې نه نوي محبسونه انشاءالله تهدف گذاري کېږي، کار شروع کېږي. پکتیکا دی، زابل دی او کاپیسا دی. په هر کال کې دوه درې محبس د دولت د توان سره سم چې بودیجه مونږ ته راکوي کار شروع کېږي.
بله، په ځینو وختونو کې د زندان څخه د زندانیانو د تېښتې موضوع مطرح کېږي، لکه څه موده وړاندې هم چې په یو ولایت کې له زندان څخه څو تنه زندانیانو تښتېدل. فکر نه کوئ چې خپله د کورونو خامواله یا په داسې ځای کې د زندان موجودیت چې هغه معیاري ځای نه وي د دې لامل کېږي چې زندانیان هم په اسانه سره وتښتي؟
دا دقیقه دی چې که چېرې محبس معیاري نه وي هر امکانات پکې شته دي. خو په تېر کلونو چې موږ مقایسه کوو اوس ګراف د فرار ډیر تید دی او لک دی، حتی صفر ته نږدې شوي دي چې فرار نشته.
د زندانو د وضعیت په اړه باندې یو بله پوښتنه هم را مطرح کېږي. وخت نا وخت زندانیان شکایت کوي چې د دوی هغه غذا چې ورته ټاکل شوې هغه غذا هم د دوی لپاره معیاري نه ده، سره له دې چې د هغوی ازادۍ سلب دي. اما بشري حقونو سازمانونه وایي چې باید د هغوی غذا ته او روغتیا ته پاملرنه وشي. د سرخیپ زندانیان وخت نا وخت د غذا له خراب کیفیت نه هم شکایت کوي.
زه په دې موافق نه یم. دا نږدې وختو کې د بانک کمیسیونونه حیاتونه او د خپل رهبري د ریاست او خپل ګران ورور لوی پاسوال عبدالعلیم کوشتاني رئیس عمومي محبس توقیف خانو دوی ګرځي په محبس کې موږ ګرځو ګورو، وضعیت او کیفیت ښه دي. په دغه شرایط چې دا دومره استحقاق ورته دولت تعین کړي دي چې اتیا افغانۍ په څلوېښت ساعتو کې د یو زندانی هغه درې وخته غذا دي، په دې شرایط کې اوس غذا الحمدلله خېری شکایتونه دکشي ویل دي مخکې چې وو هغه شکایتونه اوس نشته،
یعنی په خواستونځ موجود وو، د خواست په برخه کې
موجود وو، اوس لکشي ویل دي موږ تلاش کوو چې نور هم دا
د روغتیا خدمات په برخه کې هم د سرخی په زندانونو وخت ویل چې په ټول سرخی په زندان کې فقط یو لابراتوار هم وای معیاري وجود نه لري.
نه اوس وزر خشي دي تقریبا اوس د درفلش چې د وزارت محترم ساعت عامل خانه د خپل د ریاست سایه وزارت داخلی لخوانه داکترون او دمون خپل داکترون چلرو هر تقریبا دیرش کسی کارکنان سی موجود دی در پسلی رستاد که شپی در خانه نوکریوال دی دوارز در خانه در متخصی نرتزی تدایی شروع دی سم مشکل نشتر در مشکل لکشی ویزی بود.
بله کل چه زندانون و تپیوازان مراجعه که وی حقوی دیر تلاش که گی حتی چه مدولان دستاد سپجیدان که چه انتقادونه هم راپورته شول چې دا تلاشی حتی دومره جدی ده چې د بشری حقوقو نقص لري یا اخلاقي مسایل را مطرح کول. بیا نو سهاله ده چې کله کله زندان ته مخدره مواد تیریږي، هلته موبایلونه تیریږي، سره د چتاس په دې مسایل باندې ممانعت لګولې په زندان کې موبایل یا غیر قانوني وسیله ده، اما زندانیان لري ځکه چې مونږ ته تلیفونونه کوي تر
دخول د موبایل او د دخول د اشیاء ممنوعه خصوصا مواد مخدر په معاوس کې دا یو جرم جنایت دی. دا امکان لري چې د پایوازانه د زیاتر د پایوازانه د لاله صلی الله علیه کیږي او ځینې ممکن دا د مونږ خپل منسوبین د پولیس عادي ضعیف النفس سلای به د خپل ګټ د جیب د ګټ لپاره دا کار وکړي. کار په دې کې جدي روان دی، مګر چې لکشي وي اوس ګرافه تید راغلی دی، سفر شوی دی چې مکمل قطع شي. اوس مونږ په دې ډېر نگارانو چې باید په هر وسیله چې کېږي مونږ دا باید قطع کړو. په پیشرفته ممالک چې هلته ټکنالوژي دی بیا هم دا ممنوع اشیا داخلیږي.
شاید پایوازان د دې لپاره دا شی تیر نشي، ځکه چې موبایل خو وړکی شی نه دی، شاید سیم کارت تیر کړي، میموري کارت تیر کړي، اما موبایل خو یو غار شی دی، هغه معلومیږي، خصوصا د ایکسرې نه چې کله تیریږي سړی معلومیږي. فکر نه کوي چې دغه ټول په دې کې دا د محبس کارمندان یا منصوبین د پولیسو په دې کې لاس لري؟
امکان لري ځینې به مخکې تاسو ته عرض وکړل چې داسې ضعیف نفس به افراد به پیدا شي چې هغه د خپله ګټه لپاره دا کار به وکړي. امکان لري چې وي
څنګه تاسو په دې وخت کې تر اوسه داسې کسان نیولي له وظیفو مو لرې کړي؟
راپورونه زه لرم یوازې د پل چرخي له خانه تقریبا څلور کسه څو موده مخکې معرفي شوي دي، د محبس وناسی نه معرفي شوي دي چې هغه موبایلونه داخلول، مواد مخدر داخلول. په نورو محبس کې داسې نمونه د مثال موږ لرو چې منصوبین لاسته راغلي چې هغه مستند نیول شي د سارانولي د معرفي
بندیان. کله چې موږ خبرې وکړې چې تاسو د سیم کارټونو موبایلونه له کومه کړي چې تاسو موږ سره خبرې کوئ، دوی وایي چې دلته یو موبایل چې په بازار کې 2000 افغانۍ قیمت دلته په 1000 خرڅیږي، یو چارچر چې په بازار کې 500 افغانۍ قیمت دلته په 1000 افغانۍ خرڅیږي. تاسو در راپور نه تاییدوي؟
ما مخکم تاسو ته ویل چې امکان لري چې منسوبین دا کار وکړي، مګر زیاتره د خپل زندانیان د پایوازان لري کیږي او زیاتره اطفال استخدام کیږي. کمیشنکار په صفت د ممنوع اشیا انتقال کیږي. دا څو اطفال موږ په پل چرخي کې نیولي د تلاشي په وخت چې هغه بیا انکار کړي دي، وایي زه د دغه زندانی هیڅ اقارب نه یم، ما دا وظیفه را کړې دغه پیسې په مقابل کې دا شی ورته انتقال کړه. دا مواد انتقال
کوي چې ننوځي زندان ته دوی تلاشي کیږي.
تلاشي کیږي خو دا هغه ماشوم دی، نه پوهیږي. تلاشي کیږي خو بیا هم راضي هلته د پولیس تلاشي کیږي، هغه ښکاره کوي چې دا شیان ورسره دي. دا یو مسله. بل د جرم سوچ چې جنایت کې هغه لارم سنجي ورته پولیس هر څومره چې کار کوي بیا هم جنایتکار خپله په غزا کې د زیاتره موبایلونه موږ ګیر کړي دي چې خرځان یو شی ورته انتقالي کې په اندوانه په یو شی په یو د کچالو په داشان کې ورته ځای په ځای کړي دي، یو شی چې تیر کې
ماشومان چې تاسو ونیسئ تاسو ویل چې داسې ماشوم وي چې د بندي په قاره وکړي نه وي، اما د پیسو لپاره شاید هغه کار وکړي، بیا هغه ماشوم تاسو ته مجرم ده او که بیرته خوشي کوئ؟
نه، هغه هر شی چې په مابس کې پیدا شي موږ عدلي ارګانو ته راپور ورکوو، کشفي ارګانونو ته موږ معذف دي چې هغه راپور وکړو، بیا اجرات هغوی ته تابع کېږي چې څه مقررات په نظر کې نیسي.
بله، په زندان کې د مخدره موادو د اعتیاد موضوع هم یو جدي موضوع ده. ډېر زندانیان اوس مخدره موادو اخته دي. هغه هم تاسو فکر کوئ چې پایوازان ورته تیروي؟
ځینې افراد اشخاص مابس نه باندې چې مخکې مابس ته راشي هغوی معتاد دي. هلته یو موضوع دی. بله موضوع چې دوی په زندان کې هلته ژوند کوي، امکان لري چې هلته احتیاط سره برابر شي. خو بیا موږ تدابیر نیولي دي. په پل چرخي کې یو بلاک چې اتون بلاک په نوم مسما دي بیل شوي دي، د همدغه زندانیان تداوی لپاره چې تقریبا په دا نږدې وخت کې په درې څلور میاشت کې تقریبا یو سل پنځوس له هغه نه پورته د ارقام دقیق اوس یاداش مسد نشته چې دا معتادین په کتګوري شکل تداوی کړي دي بیرته د احتیاط نه هغوی منصرف شوي دي.
بله، تاسو ویل چې زندان یو بلاک مو مشخص کړی هلته د دوی درملنې ترخی په زندان چې د افغانستان تر ټولو لوی زندان دی، په دې کې تاسو ارقام شته چې څومره بندیان په مخدره موادو روږدي دي؟
دقیق راپور نشته چې څومره دي، چې مشخص شي هلته قمندانان د بلاکونه سره د مسؤولین هغه فهرست کوي، کتګوري یا سیې ته راجع کېږي چې هغوی په منظم ډول تداوی لاندې نیول کېږي. تداوي چې موږ
تقریبا شمېره هم نشته تاسو سره؟
تقریبا امکان لري چې تاسو چې د تداوی د وزن چې موږ کویږو امکان لري چې درې سوه څلور سوه نفره به وي.
څه علت دی؟ آیا فقط دا علت کېدای شي دوی بندیان دي، دوی مخدره موادو ته مخه کوي، او که د دوی حقوق هم تر پښو لاندې کېږي او دوسیې په وخت نه څېړل کېږي؟
دوسیې په دې کې څه تاثیر نه لري او شکایت هم د دوسیې دومره نشته. زیاتره ما مخکې هم درته عرض وکړه چې د باندې د مابس نه چې هغه مابس انتقالیږي، زیاتره افراد اشخاص مخکې معتاد دي هلته چې انتقالیږي.
یو بله موضوع، دا مهال په افغانستان کې څومره زندانیان په اعدام باندې محکوم دي؟
هغه ارقام مکمل را سره نشته او دا یو محرم شکل لري کېږي خصوصي شکل تاسو ته وایم، دا ضرور نه دي چې مکمل تاسو ته وایم چې دومره نفر دي.
او کله چې تاسو یو څوک په اعدام باندې محکوموئ، څومره وخت هغه باید په بند کې تیر کړي او بیا هغه د اعدام حکم پرې عملي شي؟
دا موږ نه محکوموو، دا قانون محکوموي.
قانون البته ما هدف من قانون ده،
قانون محکوموي. هغه مراجع چې درې محکمه په بند فیصله وکړه، بیا راجع کیږي مقام ریاست جمهوری ته. کله چې ریاست جمهوری تایید کړه، حکم په بند امر ورکړه، فرمان ورکړه، حکم تطبیقیږي. تر څو چې ریاست جمهوری فرمان ورنه کی، حکم نه تطبیقیږي.
اوس پوښتنه دا سی ویل کیږي هغه کسانو باندې چې د اعدام حکم شوی ده او باید هغوی اعدام شي، په هغوی باندې تر اوسه اعدام نه ده عملي شوی او هغوی د خپل ژوند نه ډېر رنځ وړي، دا د قانوني پلو له حقوقي پلو څخه ستونزه نه پېښوي؟
دا زه در رادوم، تر اوسه داسې فرمان نه دی راغلی چې په چا باندې حکم صادر شي هغه تطبیق شوی نه وي. دا مثال نشته.
او قانون کې د اعدام لپاره اوس په افغانستان کې د سزا په نوي قانون کې څه ډول سزا ټاکل شوې ده؟ په زړول کېږي او که به سنساری کې وشتل کېږي په څه رقم به دا اعدام وي؟
په افغانستان کې د ارمه د ځلندولو مسله دي چې هغه یو پروسیجر لري، خپله طرز العمل لري.
ډېره ډېره مننه کورم آباد، زموږ د دې اونۍ د حقیقت څه دی پروګرام همدلته پای ته ورسېد. له خپل میلمه د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د محابسو او توقیف خانو د ریاست له مرستیال جنرال محمد عارف احمدي صاحب څخه ډېره مننه.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس، لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.